Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله ده. له دې سره د ازادي رادیو دوله ساعته خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجله په راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړې چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلې وه. نن شنبه ده، د لیندي یا قوس لسمه د دسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض دفترونه او دا شیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري.
شغلی یاسین ویل چې له ایرانه د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ لارې له نیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو ته رسیږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلانو ته وښودې چې د ده په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون په اعلامیه کې دغه راپورونه بی اساسه وبلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیره سهشنبه په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي، د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 کال په افغانستان کې د ګزن یو پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږکال د پولیو 99 پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یې شمیر لس وو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم سوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوی ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشرې خالدې پوپل، د لوبډلې غړې مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکې کیلی لینزي ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم شوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشري د پڅنډ کې امریکا ژغ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې و ډونالد ترامپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خلاص کړي. هغوی په یوه ګډ بیان کې چې وړ مورس خبر سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقونو دفاع کوي له زندانه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو په ځانګړي ډول د فرهاد میسمی د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. دی په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی سیون کې د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول ولوېدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالر پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کلاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړي چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیرني ډول خوندي سي. کلاش د خلکو یو کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري. تاسو آزادي رادیو ته ورئست. خبری راپورونه کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل ادارات کړ چې ویلي و په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک
د کندهار او روزګان په ناامنو سیمو کې ولسی ځواک ځای پر ځای کیږي.
نو ان شاء الله هلته به ډیر مثبت نشي جواب کی ځکه چې په خپل منطقه کې دغه اردوی منطقوي چې اوس پاله کیږي هر څه ورته معلومیږي.
د هلمند والی مو د هغو راپورونو په اړه پوښتل چې ویل کیږي ایران وسلولو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او کښتۍ خوشي کړي. د ژوند په رنګونو کې اوري
چون د معلم ته ډېره توجه نشته په دې خاطر نو د ژوند مرحله تاسو پوښتنه وکړه داسې بهتر حالت کې نه دی. نو
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارات کړ چې وای په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب روسیې څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبری اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمینه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اولوار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14 ته پلان شوې وه. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اګست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې، بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلومات به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلي وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي:
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک د هیواد خپلواکي له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید غوی بلې قاره ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې روسي غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
په کندهار او روزګان کې د لومړي وار لپاره د ملي اردو سیمیز ځواکونه ځای پر ځای کیږي. دغه ځواکونه چې اوس یې روزنه روانه ده د سیمې له خلکو جوړ دي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به فعالیت کوي. صادق رښتینی د پوځي زده کړو دغسې یو مرکز ته ورغلی.
د ملي اردو محلي ځواکونه دلته د جنوب د 215 اتل کلي اردو پر روزنیز مرکز کې پوځي تکتیکونه زده کوي. دغه سرتیری به تر پوځي زده کړو وروسته د لومړي ځل لپاره په دوو جنوبي ولایتونو کندهار او روزګان کې ځای پر ځای سي. د سیمې له خلکو جوړ دغه ځواک به د ملي اردو سرتیرو سره په ګډه په خپلو سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوب کې د 215 اتل کلي اردو د روزنیز مرکز قمندان ډګروال فیض الدین کاکړ وایي چې د ملي اردو د سیمو یز ځواکونو د پیټولې به ډیر ژر د روزګان په مرکز ترین کوټ او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ځای پر ځای سي.
دوی ټولې هم پیلن موږ د تعلیمات لاندې لرو چې یو د ترین کوټ د ولسوالۍ ټولې ده او یو هم د پنجوایي د ولسوالۍ. یعنی په داسې لنډ موده کې د دوه هفتو یا درو هفتو په جریان کې دوی هم فارغه کیږي خپل خلکو کلو د خدمت لپاره دی حاضر دي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده.
کاکړ وایي د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه چې د ملي اردو غونډې د ټولو پوځي تاکتیکونو سره به بلد وي د جنوبي ولایتونو د امنیت د ټینګښت په برخه کې به مهم رول ولوبوي. نوموړي وایي د سیمه ییزو ځواکونو ټولو کمانډه به د ملي دفاع وزارت په غاړه وي. که څه هم د دغو ځواکونو د چلند په اړه خلک اندېښمن دي، خو په پوځي روزنه بوخت د سیمه ییز ځواک دوه غړي محمد عثمان او تاولا تل وایي چې د هغو ډلو په وړاندې مبارزه کوي چې د خلکو ژوند او ثبات ته خنډ پېښوي.
محلي اردو خو نو ډېر ښه دي دا خپل کوڅه او خپل کور خپل کلی ټول ورته منمیږي ټول خلک پیژنو ورې موږ خراب سړی مراته منمیږي سم سړی مراته منمیږي ګرد مشته منمیږي دغه ما علاقه ده دغه مو کلی دي دغه مو وطن دی. خدای نه کړه چې معنا پر موږ باندې کوم عمله یا کوم مشکل راسي هر څوک موږ سره مرسته کولای شي.
ان شاء الله ډیر مثبت نتیجه ورکوي ځکه چې دا یو نوی پړاو دی چې پد شوی دی. نو ان شاء الله هلته به ډیر مثبت نتیجه ورکوي ځکه چې په خپل منطقه کې دغه اردوی منطقه وی چې اوس پد کې جار څورته ملمیږي.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي ته اعلان ورسته ویلي چې د امنیت د لاټینګش په موخه په ټول هیواد کې د ملي پوز د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوې سیمه ییز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد به له نورو ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو دا نیم ساعت خبری مجله تر اونی مبجو دوام کوي. سید قادر جلالو پرتره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلویو ځواکونو د مرګ ژوب لپاره یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یو اونۍ کې نه هاتیا دولت پلوی ځواکونه او 35 ملکان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تیر یو اونۍ کې د وژل شویو خلکو تر ټولو لوی رقم بولي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړې. نیویارک ټایمز لیکلي په نه هتیاو وژل شویو کسانو کې د امریکا هغه درې ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یوه درنه مرګ ژوبله بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی بریت هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غک پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینا کانبرا کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته ټول شو او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار ورکاو. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګه درش په ملکان وژل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تښتې تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی او اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږ هم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستې لیک هم استولې. په دغه لیک لا غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت وه څوېڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک پر ایران بیا تور پوری کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنگي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنځمې پورس په واشنگتن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبریالانو ته وښودې او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشتې جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او له کومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعات او معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو لخوا راځي چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان نه راتله د ایران نه هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې دې کې دافي هوا مو کلاشنکوفونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوانو د هوان مرمه او بلا خراب یو رقم دوربرد راکیټونه دي چې دغه راکیټونه اکثر هغه نشانه پلیټونه د شینې لمانځ تللی او شینې معلوم نشي. نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفي ارګانو او تخنیکی همکارانو دا ویلي چې دا نوې راغلی او نوې د افغانستان جنگ ته داخل شوی، نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه چې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغلي.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کیږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي واستوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب گروپونه وی چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تروریستي گروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهداف د پاره د تروریستي ډلې استعمالیږي، لکه همدغه چې طالبان دي. طالبان د پاکستان د پاره مفاعلتونه کوي او همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهداف د پاره دلته په زمنګ هیواد کې استعمالیږي. تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژې شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو د پاره استعمال شي. دا چې په خوا تروریستي ډلې د پاکستان را دی او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دي. د دې ترڅنګ د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او دا شیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نور شیانو لپاره د اطلاعاتو مطابق
خود دې په خاطر چې نورم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نورم تجدید
والی صاحب تاسو په هلمند کې خپل په کوم ولسوالیو کې فکر کوي چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسلوالي ډلې به ډېرې فعال وي
عمدتاً د دې رفت آمدو لارې مواد منفجره او سلاح و مهمات چې انتقالیږي د روبات د نیمروز د سرحد نه برانچې ته د برانچې له طریقه دې خواته او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره زندې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړي دي چې مثلا له ډیپلوماټیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کی
زمونږ کشفي ارګانونو خپل وظیفه اجرا کړې کېدای شي زمونږ رهبری هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې
د ایران سره مشکل څومره جدید څومره ستر ده د دې وضعیت دا مشکل څونه غټ دی تاسو له نظر
په مجموع کې ما درته ویلي په مجموع کې په طالبان یو پروژې شکل استعمالیږي او د مخالف هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري داغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی مونږ په دې اخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی او د هلمند خلک هم په دې پوهیږي چې دوی نور د وطن او د دې خاورې دپاره نه بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګیږي
والی صاحب تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست هغه دغه ولایت لکه هلمند اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي او تاسو وایسته چې طالبان په یو پروژهي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي نو دا مسله به څنګه
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځل اعلان شوی دی موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو فقط یوازنه حل لاره سوله دی او د سوله په خاطر د افغانستان حکومت په ملي بین المللي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ورکړي واته ټول دې ته ماده کړي چې د سوله د لارې نه خپل کار وکړي
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي خو د خلک اوس دې ته لیواله دي چې سوله راشي کله چې خلک لیواله دي لګکې طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو زغو طلبای کوي
د هلمند ولی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې
دیوا لا لیبرتا
بو سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم I am always going to put America first.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغوه کړ نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خاوري
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی د تیر یک شنبه پورز د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل هغوی هم دراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې د امریکا د متحدو ایالاتو فرانسې کاناډا جرمني ایټالیا جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیه عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرټ په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دې وضعیت په اړه په غبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ټرمپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې و. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9مه پر ناټو تړون چغو کړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ وروستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلډ رسپانس سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل سوي وو. دوی د سې شمې په ورځ په غزنی کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بې ساري ډول لیدلې ده.